د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سم دستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي، بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه کمزوری، اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخې پایلې ولري. ښاغلی بینت د سیشن بی په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړی. په هغه بیان کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه ښځې او نجونې چې له مخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغیزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انخلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته دی ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د امریکا په سنا جرګه کې ډیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندېدو لارې ته سیخ کړ. د سیشن بی پورس د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رایو سره رد کړه چې د 2023 او 2025 مالي کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غځوله. د امریکا مالي کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10 پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته یې اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کېنږدي، نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبې وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شوو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سیشنبې د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 140 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 2 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شوو کسانو شمېر 1.3 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پیښې پکې ډېر زیانونه اړوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه له احترامات مقبول کی قدر مناوبل علی زکون کو زبرشنا هم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرح واس پم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنا وبل علی زکون کی برترو غجور صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می قدر مناوبل علی زکون کو زمر استاسو دنن ورځی اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي همچنان په کتاب کې صفحه 35 نه پیل بیا تر 35 سپی پری درنو زده کون کوز مرا استاسو دنن رزی در سیاه دا بی هم هغا مهم موضوعگانی چینن رز بی مرابطا سو پا لست که ولولو عبارت دیله تی بی او سنتی نباتات ویم دا پانستان دا ملداری سرزایونا و زنگلونا در ایم کانی منابی دا هغا دری مهم موضوعگان دی چینن رز بی مرابطا سو پا لست که بشپر معلومات ولولو او پا حق لبای بشپر معلومات تکلاس کرو نو درنو زده کون کوز تاسو در طول در توجه و دکت پهینایم هلده ده چی یو چز دکری او پا یو صبانی و پوخیشی او ستاسو در طول د مرتیا په هله درنو زده کوونکو د لوست پایل کې مرا تاسو لومړی ټي بي او صنعتي نباتات پیژنو خو ګلالې زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو ګران هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټي بي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. افغانستان د ټي بي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښې کې وده کوي چې لومړنی بې موږ او تاسو صنعتي بوټو په هکله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ د ګران هېواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جغندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ او تاسو د پنبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې پنبه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دوی دواړې سره جدا کیږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي، ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه یې د حیواناتو کنجاري جوړیږي. یعنې دا دوې برخې چې دي، یوه برخه چې ده په خپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړیږي د نساجي په فابریکو کې، لکه سترنجیانې چې دي، جوارونه دي، رسیانې دي او همدارنګه د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنجاري جوړیږي. او هم چې نن درنو ګلالۍ زده کوونکو د څو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګرامیو، ګلبهار، پلخمري، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپینسیس ټوکران یې پکښې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي، راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکښې کرل کیږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د جغندرو په هکله لولو چې جغندر هم پخپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. جغندر د کرنې لپاره موږ او تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هوا ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هېواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکه کې له جغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه یې د حیواناتو کنجاره جوړیږي. یعنې د جغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې واوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کیږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتې شنو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي. او همدارنګه درنو ګلالۍ زده کوونکو په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمي له هندوستانه څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي. درنه او ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق له بلوچي طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنه او ګلریز د کونکو په لند او فلس ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کو، په خپل په صحرا او په دشتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې آیا هم د غرونو په غونډي کې دغه بوټي رشنه کیږي چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپل زعفران، سپیرکی، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې د هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي، او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربخورک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چی دی، در طول بیا پخپل سر سر یعنی پخپل سری توگ سر موجا و تاسی نرش نکو در پخپل دغرونو او غندیو پا لمونو کی پا دشتو ویالو و کروندو پا سنکی رش نکیشی. رونا او گلالیز دکون که تر دیدم پری موجا و تاسی در افغانستان در طبی او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل وس هم دلوس پرې برخه کې د افغانستان د مالداري سرزایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو او غللی سکون کوله که څنګه چې موږ تاسو په هیڅ زمر ګران هیواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو زده کوونکو کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دي، دا انسانانو ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزلي وي. همچنان درنو او ګلالیز دکونکو، موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیواناتو ترمنځ توپیر وپېژندئ. اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپل زمر په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالی زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دی، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دی، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل قانونه له جملو څخه یو په خپله نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې زمانې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانون چې د حاجیګک د اوسپنې قانون دی چې د اوسپنې اندازې په سلو کې دروش پته تر رسیدي. همدارنګه د اوسپنې قانون په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبلسراج کې ډیر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلریز د کوونکو هم چنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او هم چنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو. د مسو قانون څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دی هیڅ کله هم زنګ نه اخلي. همچنان مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د شوزو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د دې تر څنګ سپین زر دی. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپل لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دي لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دي. همچنان د سرپ او جستو قانون دي چې دغه قانون په خپل په هزاره جاتو د کوښ د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مالګي قانون دی. د مالګي قانون په خپل د تخار او پتلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې تاسو د دې دم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لاس راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور ازو د تاسو کورنۍ دند ده. تاسو به دغه درو پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال چې درنو زده کوونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې پومبا پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. دریم سوال د میسو د قانون ډیر مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ افساس د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په ماښام وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک او احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیز کون کو زه برشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشریح ماسمه ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوسته. هله من نیمه تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو بجور صحت مند او سری او د صحت چم پتن درنو ز کون کو د چیز مرسته سو د نن ورځی جغرافیه مضمون اتم لوسته. نو هله د چ تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلم من ولري تر سو کول سی د نن ورځی د لوست مهم نکات خپل کتابچو ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالیز د کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم چې د لوست پای پرې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو ګل لیز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه زما راستا سود نن ورځ لوس د امریکا د سندونو په حق لسه پوهې شي نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق معلومات لاس درو تیر ورځ لوس کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کاش په حق او طبي جغرافیه په حق معلومات لاس درو چې په دې باندې و پوهېدلو امریکا لوی وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچې ولیدل ورسته بیا د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی پر مسری یې دی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقاله ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپیژندل شو او ورسته ورته د امریکا نوم ورکول شو یعنې د امریکا سپوچی نوم څخه د لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړو چې په لومړي برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سندونه وپیژنو امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سندونه پکې وجود لري درنو زده کوونکو چې له یوې خوا څخه دغه سندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رولېږد ګټوره منبع ګڼل کیږي او هم چې نن بلې څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې رمنځته راوړي دي یعنې د ځمکو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میس میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسیدونکو ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دی د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره لشي خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپل یو ځای کېږي او ورسره د هغه څخه یو د بل څخه په پروتوګه ګټ اخلي دغه سیندونه چې درنو ځکونکو د امریکا په لوی وچه کې ستر ارزښت لري او ستر ارزښت لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکو په جواب د خړو یا هم خټینو اوبو منل یعنی د دې سیند اوبو چې دی روشانه نه دي هم چې نن درنو ګل لیست کوونکو د میسي سي پی سیند اوجدوالي چې د میسوري لسن څخه سرچینه څخه لسرچینه څخه تر منصب یعنی تر خولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 4400 کیلومتر دی چې اوجدوالي له پلو څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه ورسته سیند کړه کې یعنی په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی ورسته د هغه څخه د امازون سیند دی او بیا په دریمه درجه کې شراځي هغه په خپل د میسوري سیند چې لیکن ارخ لیم رستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیندی چې د اپلاش لغرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبلری یعنی دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسی سی فی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یې هم خول کې لویه دلتا جوړوي چې هر کال سل متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه شل زره کیلومتر تر رسیږي یعنی شل زره کیلومتر د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورسخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن درنو ګل لیست کوونکو بل برخه چې د هغه په خپل د سنت لارنس سیند چې د سنت لارنس سیند په خپل پنځګونی جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي او یعنی پنځه جهیلونه چې دي مختلف جهیلونه چې دي د اتلانتیک له سمندر کې سره نښلوي دا سیند چې درنو ځکونکو د کانګل کې دلو له عمل څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي یعنی کښتۍ نه پکې چلول کیږي ځکه دی ټول کال کانګل وي او هم چې نن د دې شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي په یعنی په کال کې داسې میاشت یې هم یو نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل نه اوري د دې چې سراسر کال دی چې شپه کنګل وي خو یو وخت رسای او بن نرمي سي د دې حوزې ډیر لوی سین چې دی درنو ځکونکو د میکنیزم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس لسنده څخه او منصب خولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده دا سیند د شمالي امریکا د یو سیړونکي د مکنیس په نامه نومول شوی سیند دی هم چې نن درنو قدر منځ د کوونکو بل برخه چې ده هغه پخپله د آرام سمندر دی، چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي، چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکیل غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د راکیل غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې د دې منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویژ په خلیج کې د دې دغه ټولې اوه تیویژ د دې سیند اوږدوالی چې دی ترنو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سرې دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدر منو زده کوونکو تر دې دم پر موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د شمالي برخې د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړه، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لوی وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمیر سندونو موجود دي چې د استوایي سیمو ډیر اورښتونه پکې کې دي، چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لوی وچې کې زیات له اوبو څخه ډک سندونه رامنځته شوي دي، چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري، چې د دې قطعې د ختیځ حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوی دی او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سندونو له جمهور څخه شمېرل کیږي. د اندیز د غرونه د ختیځ برخې د ټولو لویو سندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولو اوبو چې د لوړو سره ده، دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي، چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سندونو له جمهور څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او 480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي، چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري. چې دغه سین په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سین له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډیری لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستالان ورسره یوځای کیږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سین چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډیر زوج او جغلرن کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده، چې ربني ونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی، چې د کین غاړې مرستیال بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د اپارتا سیند بیا دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو لویدي ظلمونو څخه اخلي، چې د خپل نننۍ هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن دغه سیند چې دی په خپل درنو ځکونکو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري، او د بیډیو چلولو ور سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بخیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی، چې د نړۍ ډیر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 1.45 متره تر رسیږي، چې دا د امریکا د لوی وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم شنه درنو قدر منو زده کن که وسته لوس راتلون که برخی تراغلی چه پر یه برخی که بده امریکا دلوی وچی ده جهیلونو پا حقل به حس بل رو او پا حقل به یه بشپر معلومات لست رو امریکا دلوی وچه پا خبال جغرافی موقعیت که زیاد شمیر جهیلونو لری چی پا تیرو لستونو که مجا اوتاسو ده جهیلونو اصلی استلاس رو مجا اوتاسو اشناسو لو اون پیشندله چی جهیلونو پا خبال حق بلارو بوتوی کیر چی سلور خواته وچی و سی جامعینس که ووی دیت جهیل ویل کیر نو امریکا پلوی وچه که ده طبیعی زنگرتیا و پر بنسط منی زیاد شمیر جهیلو نشتا دی چی ده شمالی امریکا لوی جهیل ده سوپریو پناما سره یدی ری چی د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جی زر دوه سوه اویا کیلومتره مربع دی او د مشګان سیند بل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی هارون سیند دی چې هغه په خپل 16,200 کیلومتره مربع دی ایری سیند دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتره مربع دی د انټاریو سیند دی چې هغه په خپل 9,210 کیلومتره مربع اوږدوالی لري د انټاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي نو دا خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو له جهیلونو چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي او بخښي زکونکو جهیلونو څخه مطلب دی هم چې نن درنو زکونکو د امریکا د لوی وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپل د سوپریو جهیل دی چې پراخوالی له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي نو درنو قدر منو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیندونو په هکله د شمالي سیندونو په هکله د جنوبي سیندونو په هکله او هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل خدای وکړي تاسو ټول په اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي راځم سوالونه تکراروم لومړنی سوال د میسي سي پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده په دې ځای کې به تاسو د میسي سي پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ دریم د امریکا د لوی وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي نور نه درنو زه کوم کوز مرستاس د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسېږي هیله ده چې یو څه مو زده کړی وي تر بل داسې درسه پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم له احترامات مکبول کی قدر منه وکړلې ځکه کو زه برېښنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول ته شرغ واس مېما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستا قدر منه ځکه کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق لري ورځ د کونکو د لوست په پیل بشو وکي لومړی مجو تاسو د استرالیا د وچی د سندونو په حق معلومات ول درنو زده کوونکو دا چې استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده نو به همدغه ځانګړي جغرافي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوې دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې امله څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپل مربوطه سو تاسو ویلی شو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښ لري د استرالیا مهم اقتصادي ارزښ په دې کې دا دی درنو ځکه کو ځکه استرالیا چې دی یو مهم جغرافي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده نو له همدې کبل څخه استرالیا د چلورو چهار چپیرو خواو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره پوښل شوې ده د استرالیا مهم سندونه چې د درنوز د کونکو عبارت دی د ارلینګ د سند څخه د درلینګ د سند څخه موري سندي هم چیناند دي تر څنګ د لنچ لین سندي او د سندونه چې د درنوز کونکو د لوی دیویډینګ له ختیځو سیمو څخه سرچینه اخلي لکه موږ یو تاسو ویلي و چې لوی دیویډینګ کوم غرونه چې موږ تاسو تیر ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل نو د دغو غرونو له ستون څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تیویږي. دغه د استرالیا د سندونو وو ډیر لوی سیستم چې دی یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سند څخه لاند سیند دی یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده خو د دې سیستم له مهمو سندونو څخه شمېرل کیږي ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده که څه هم لاند دی اوږدوالي یې زیات نه دی خو بیا هم د اوبو کچې نسبتا د دارلینګ سیند ته زیات ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې 2010 کیلومتر ته رسیږي یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدا توفیر دی یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند ته خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2100 کیلومتر ته رسیږي چې د دې سیند د اوبو اخیستونکو حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیات اوبه لري نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو ګلالي زده کوونکو ټول هغه سندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي یعنی منظم شکل نه لري په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سندونه دغه سندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د برانونو په واسطه سره ترې وی اندازه پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي یعنی دغه سندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کیږي کوم سندونه چې رامنځته کیږي دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي د لمر وړانګې ور باندې برابرې سي نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کیږي او وروسته د هغه څخه دغه سندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سندونه کې لوړ سي نو پر هوارو دشتو باندې واوري اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي چې په دې وخت کې دغه سندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي چې دغه بیا د ویډیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولې دي چې استرالیا د مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. هم چې نن درنو کډر منځ کوونکو په شمال او شمال ختیځ کې مهم سندونه په استرالیا په استرالیا وچ کې ستا چې د هغو له مهمو سندونو له جملو څخه یو په خپل میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرزر د پلندرز سیند دی چې دا په خپل د گریټ داردین د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي یعنی د گری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی د هغه غره څخه دوی منبع یې هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیه د اور دی دغه سندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دې اوبه تیویږي چې دا هم یو له مهمو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو او قدرمنو زده کوونکو د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیز استرالیا ټولې برخې چې د اوبو لکه مشت سره مخامخ دي، یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکېږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنې هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنې تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه نو وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبو سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تر وی دي، خو د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې به د اوبو ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلې بیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنوز د کونکو تر دې دم پر تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات لاسره وړي وو چې وسام د لوس راتلونکي به تر زو چې بری برخه کې به مجاست تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق معلومات ولول. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوسبلو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري، نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړې شرایط داسې د دې ترنوز د کونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لاري چارې نه دي برابر کړي، یعنی په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. کچیر موږ او تاسو د دغه لوسته متوجه اوسېږو، موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په حق معلومات ولولو. رسول بولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه کچیر موږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په حق معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. جهیل د استرالیا د جنوبی ایالاتو په شمال ویدیس کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتي نښلول شوی. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په حق هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په حق معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچې څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږه قدر منځ د کوونکو، استرالیا وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایره باندې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه ارض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې وړي پیل کیږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې د په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کیږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځنګړنه هلته د لمر درمرانګو د ورځو ډیروالی دي چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د جدي کرشي له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دې کرشي په منځ څخه چې دا تیر شوی دی نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تودوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکې کې خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو ځکونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه د استوایي اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري. نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو ځکونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول کارمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حق له معلومات ولولي. خوشو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول کارمن زده کوونکي به د اسپانو د خپل ځانو سره نوٹ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنی سوال جهیل ستوي تشریح کړي، دویم سوال اقلیم ستوي تشریح کړي، دریم سوال چې دی ترونه زده کوونکو د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي بلند شوک کې بیان کړي. نور نو درنو کډرمن زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې یو سمو زده کړو سیږي او په یو سمو نه پوسي وو سیږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا احترامات مقبول کی قدر منو ګل علی زکون کو زبرش نغم خاری وزل به هم تاسو ټول تشرف واس پم د لسم ټول کی جغرافیا مضمون اتم لوسته. هلا د چې تاسو ټول قدر منو ګل علی زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می هم چنان هلا د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سړي او یوسف او مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ د کون کو مخک لدین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه سکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولرئ تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دی د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم چې نن د دې ترڅنګ د زمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول کډر من سکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنه کون کوز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 15 سمې صفې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته پکتون سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنه وګورئ چې کون کو وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګرونو په حق له معلومات بل زنګلونو موږ او تاسو پیژنو چې زنګرونو ستوي کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو ژه وګورئ چې کون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني چارو کې په زیاته کچه سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځین زنګرونو لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل ستوي ګلالیز د کونکو ځنګل د افغانستان یو لډیر مهم او طبيعي زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړش دی چې موږ تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر طبيعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو چې طبيعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سنسورتیا او شیرازی کې ځنګلونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا او بخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې کچیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ تاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوه دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه کچیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجاړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونه او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږې کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دی یې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کې د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچيري موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوي وکړي، د خاورو د ویجاړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند په کې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وای د ودانې په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوه په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر درې برخو باندې وشه سوي دي. لمړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کړنه او هم داسې کنيزو حاصلات باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پاڼې لري چې دغه تیره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه شي دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتکال لمین زوري او هم چنان اقلیم په زړه پوري او لندبل لرونکو کې بي او د سیمه خلکو ته غوره ايدي سرچینه لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتونو ونې په وحشي توګه سره شنه سي وي دي چې دغه ونه په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاره زره اکثر از مکنی ولید چې اصل په اصلاح شی وو شون میوله سپر لسخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو سخه تر یو سل شپته سخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی تر لاسه کیږي او هم چې نندرنو ځکهونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختی سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر میز لوړوالي کې ورکه بي او د 1 میلیون هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمه او د زندران، منګال، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمه د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق معلومات ولول شي، د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو لسترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکې نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په اصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یېږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي تر څو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي، میشتې د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پرولولو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی، او پر دغه لار باندې اختري د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو، دریمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کې وي او دغه ځمکه یې قائم ساتلې وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د سا کاسول ځمکه ده، همچران چرقستي پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې، شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمېرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګ په غرنیو ځنګلونو کې د غنځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګ د میسو او نور ونی پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونی لکه منځي، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګ په خپل کې ځنګلي ډول لوی شي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پارش په حق معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پارش یا هم د بوټو پارش چې د نباتاتو پروش ته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د زموږ هېواد دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې ده. نو د تو د دوهي لعمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلاواده کوي او قلاواده نختوي، خو د زمردګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیلابل بوټي پکې کې شنکیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لاله څخه د لویدیځ او ختیځ هیوادونو ته وړل کېدل، او په هلته به د دغه بوټو په شنکولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. من چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر سوي، او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورشمو لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونې او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې سو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غذا، شون، نشتر، المنزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجه چار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ او تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سقسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د بخشي زیتون په صحرایي او ستیپ سیمو کې هم زرغونی شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي، همچنان د دې ترڅنګ د نهګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو، او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ فرش تشریح کوي. دویم سوال، ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې؟ درېم سوال، که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای؟ دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او پیسې پوه شوي واوسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.